وریزی خریوی د غرنګ په پیخور کې درجه حرارت زیات نه زیات و دیرش او کم نه کم درویش بنو کې شپږ دیرش او دریش او کوټه کې به زیات نه زیات یو دیرش او کم نه کم 10 ډیګری سینټی گریډ وي.
دیارانو مشال
د یارانو مشال خپرونه قدر منوریدون کو السلام علیکم قربا مو ز نجیب امریم او نن را سره د کوټه د پښتو اکاډمۍ رئیس خیر محمد عارف صاحب ملمره روانه میاشت 12 سپتمبر نه نیولې تر 14 تاریخ پورې په کوټه کې درې ورځې نړیوال سیمینار شو چې پکې د لرو بر پوهانو د ادب مینوالو ګډون وکړ. نن په یارانو مشال خبرونه کې د همدې سیمینار په نتایجو غږیږو. لکه څنګه مو چې وړاندې ویل ملمه مو د کوټې د پښتو اکاډمۍ رئیس خیر محمد عارف صاحب دی. په کوټه کې ترسره شوی سیمینار د همدې اکاډمۍ په نوښت او زیار جوړ شوی و. وروسته په خبرونه کې د افغانستان او د پېښور د دوو پښتنو لیکوالو عبدالغفور لیواله او باسین یوسفزي نظرونه هم د دې غونډې په اړه د دې سیمینار په اړه دراورو. خو د دغو خاغلو هم په سیمینار کې ګډون کړو. خو پیل به د خیر محمد عارف صاحب نه وکړو. عارف صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم. ستړي ماشه
خوشاله اوسي. شکریا ډېر مننه چې زما د غوښتنو تر اوبللو.
ډېر زیاته مننه عارف صاحب. او زمونږ همکاران چې په کوټه کې هغوی خو پوره ستاسو د اکاډمۍ په هڅو چې کوم سیمینار جوړ شو په د هغې ویډیوګانې موږ ته راستولې، مشال رډیو د لارې همدغسې غږونه د پوهانو راپورونه په لیکلي بڼه دغه هر څه د مشال رډیو اورېدونکو په تېره اونۍ کې لوستي اورېدلې دي او کتلې دي. خو نن به د دې سیمینار په نتایجو باندې به خبرې
وکړو.
نو خیر محمد عارف صاحب، پیل به همدې نه وکړو چې په کوټه کې د پښتو یو نړیوال سیمینار وشو، په زیاته اندازه کې میلمنو پکې ګډون وکړ. اوس به میلمانه له خیره بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي یم. یاسې څنګه تجربه وه د دومره ډیرو لیکوالو په یو دریز راټولول؟ دا خو به آسان کار نه و، ډیر ستونزمن کار و.
بس دا پښتانه وایي د اخلاص ګړی همیشه منزل ته رسیږي. نو زموږ په زړه کې دا و چې موږ دا د لر او بر پښتانه راوغواړو. او زموږ په پښتني سیمه کې چې هغه که په لر کې دي که په بر کې دي، چې څورو مسایل دي، څورو پیښې دي، پر هغه باندې وغږېږو. او که ممکن وي د دغه لارې زه کم از کم د پوهان چې د یو کام سترګې وي هغه پر دا وغږېږي او داسې موقعه په لاس ورشي چې زموږ د وطن ستونزې او موږ چې له کوم حالات سره مخامخ یو، بېسواد ورځ، حقوق او دربدریانې، د هغه دپاره یو داسې لار راوځي چې دا ګرد پښتانه ورباندې په اتفاق هم شي او دا خپل کام ته یو واضح پیغام ورکړي چې موږ ته راپېښه له کومه ځایه ده، راپېښه ولې ده، او د هغه مخ نیوی موږ څنګه کولی شو. نو د دغه لارې زموږ د پښتو اکاډمۍ له خوا زه 15 کاله پس په دې وتوانېدلی شو چې د پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکاناتو تر عنوان لاندې د یو سیمینار انعقاد وکړو. او د خدای په فضل سره هغه انعقاد هم وسوی، میلمانه هم رالو، هغو هم خپل خپل احساسات او جذبات موږ سره شریک کړل او په هغه باندې تر ډېر حده پورې موږ دا وایو چې دا زما خیال په کوټه نه بلکې په پښتني دنیا کې اول یو داسې سیمینار دی چې انشاءالله ولعزیزو تر یو منزله پورې به ورسېږو. په دې کې د ګردو ملګرو هغه لیکنې، سوال او جواب، د حالات مطابق کوم قدمونه اخیستل دي، څرنګه پر مخ بیول دي، او څرنګه موږ دا نیمګړی کاروان خپل منزل ته رسولی شو. دا ګرځي هغه پیش وي د دغه له لارې زه موږ په دا سیمینار کې ویناګانې هم وکړي او خپل مشران هم راوبول مشران هم خپل ویناګانې وکړلې. مثلا په مشران کې زما مطلب دا دی لکه حبیب الله رفیع صاحب غوندې لوټ شخصیت او د هغه نوم نه نور ملګري چې هغه رالو دا سیمینار یې دروند کړي او په دې کې برخه واخیستله او د خپلو خیالاتو اظهار یې هم وکړي.
عارف صاحب د کومو سیمو نه پښتانه پوهان راغله تاسې یادونه کولی شئ اورېدونکو سره؟
هو موږ خاص یوه خبره درته واضح کړم چې بېخي ډېرو خلکو ته مطلب موږ بلنې ورکړې وې په هغه کښې ځینې په عین ټایم کښې دا نوم نه وسلو چې ول زما ته پېښه ده لحاظه موږ به مجبورن د هغو د جهاز ټکټ کینسل کړو. خو بیا هم چې کوم ملګري راغلي وو په هغه کښې له جرمني د احمد ولي اڅکزی راغلی وو او له کنیرا څخه محمود وتک
معصوم راغلی وو
معصوم وتک صاحب راغلی وو له کابل څخه حبیب الله رفیع صاحب وو غفور لیوال صاحب وو زرین انځور صاحب وو زرغونه رښتینه وله او لال باچا ازمون وو دا خو زموږ د کابل ملګري وو. له پېښور څخه د باچا خان یونیورسټي وایس چانسلر په زلوی مروت صاحب وي له سوات څخه په پرویز شاهین صاحب وي بیا له پېښور څخه نیب خلیل وي سلیم را صاحب وي له بونه څخه محب وزیر وي او له سوابۍ څخه فیصل پاران وي او یو نور دوه مهم ملګري چې یو خو زما زوړ او ښایسته یار دی عباسین یوسفزی صاحب د پېښور څخه وکیلشاه
فقیرخیل د مردان
نه ګڼ شمېر ملګري وو چې هغو نه موږ سره به دا سیمینار کښې ګډون وکړ او پاتې سول او دلته موږ دا کوشش کړی وو له اسلام آباد څخه هغه زموږ خپل ملګري عارف تبسم وو الکمیل کزلباش وو او بیا هم په وګړه کچه باندې د سویلي پښتونخوا له هره ښاره زه اووه اته اته لیکوال د دا دپاره راغوښتي وو چې هغه له د خپلو مشرانو له مقالو ویناګانو او تجربو څخه ګټه واخلي مستفید وګرځي او لږ چې څومره ممکن وي د غور قدر استفاده وکړي.
عارف صاحب د څنګه چې د سیمینار موضوع وه چې پښتو ژبه جهانیت ستونزې او امکانات ادیبانو لیکوالو زیاتره کومې ستونزې په ګوته کړې چې نن سبا د پښتو ادب سره تعلق لرونکي پښتانه ادیبان شاعران دوی د کومو ستونزو ننګونو سره مخامخ دي؟
بهرحال د په دا اعتبار خو ستونزې بېخي ډېرې وې که نه. یوه اوله ستونزه خو دا ده چې زموږ په لیکدود کښې فرق دی. موږ تر اوسه پورې هغه پر لیکدود باندې دا نوم نه یو که نه. کله کله املا ته لیکدود ووایو کله کله املا لیکدود یو ګڼو دا فرق. او بیا په هغه چې کومې ستونزې دي چې باید موږ له څه په کار دي څه نوم نه ولیکل شي یوه موضوع دا وله. بله دا چې دا د ګلوبلایزیشن دور دی. په دغه دور کښې موږ پښتو تر کومه ځایه پورې رسولی شو؟ موږ د ترقي یافته قومونو په کتار کښې په څه ډول درېدلی شو؟ موږ پښتو چې له کومو ستونزو سره مخامخ د هغه څنګه له دې ډګره زه ایستلی شو او بیا د هغه کوم امکانات دي چې موږ په دا ستونزو په رڼا کښې امکانات ولټو چې دا ستونزې دي د دې بنیاد دا دي او باید موږ دا وکړو. نو دا نومونه بې شمېره ستونزې ولې چې په هغه باندې ملګري وم مطلب پر میډیا وژغېدل او پر تعلیمي ستونزو باندې وژغېدل د کلچر پر ستونزو وژغېدل پر فلمانو وژغېدل او زموږ پر ادبیاتو باندې زما خیال دا نومونه چې هر اړخیزه جایزه څومره ممکنه وله هغه په دا سیمینار کښې واخیستل شول
او په امکاناتو هم غور وشو. عارف صاحب چې امکانات لرو که نه ستونزې خو ډېرې لرو څنګه کولی شو خپله ژبه د ګلوبلایزیشن کښې د جهانیت کښې موږ د خپله ژبه ورګډه کړو ژباړې وکړو د نورو ژبو ته یا د نورو ژبو نه پښتو ته ژباړې وکړو څنګه کولی شو د خپله ژبه څه امکانات ورته لرو چې دغه ستونزې چې مخکې ورته تاسې اشاره وکړه دغه حل کاندو؟
اول خو مسله دا ده یوه ډله چې وایي که نه وایي نه امکان کفر دی او هغه چا هغه انګرېزي لیکوال چې ویلي وو که نه چې ځای په ځای جمود چې دی که نه نو دغه د ژوند نقشه ده.
صحیح.
بهرحال زه دا وایم چې دا د جمود کوم کیفیت و هغه د دغه سیمینار په برکت باندې لیرې شو. او یو زه صرف یوه اشاره درکړم، اوس په دې سیمینار کې د رابطې دپاره د یو سیټ چې په هغه باندې به دا ګرد ملګري یو ځای کېدی شي او هغه به یو له بل سره په دا رابطه کېږي چې دا ښکار دی دا څنګه کېدی شي دا ستونزه ده د دې مخنیوی څنګه کېدی شي. نو موږ یوه کمیټه جوړه کړله، په کمیټه کې له جرمني زه احمد ولی اڅکزی و، له کابل زه غفور لیوال صاحب وی، او له کوټې څخه ډاکټر نصیب الله سیماب وی، له پېښور څخه د پېښور یونیورسټي د پښتو اکاډمۍ ډایرکټر سیدي نصرالله وزیر وی. نو موږ به ویبسایټ به جوړو، خو زه عجب د خوشحالۍ خبره ده چې نن سهار هم ستاسو له ښار د بوریوال کاکړ یو پیغام وی چې ما د پیوستون په نامه یو ډاټ کام دغه
ویب پاڼه جوړه کړې ده.
نو چې دغه پیوستون ډاټ کام په نامه باندې باقاعده چمتو ده، زه دا ستاسو په حواله کوم، د اګر خرڅ هم پر ما دی او د راتلونکي خرڅ هم پر ما دی. لهذا نو ما صرف دا یو شرط کښېښول چې ما له دا ګردو ملګرو سره به سلا کوو، دا به تا ته اوکې کوو چې وایه دا زموږ منظور دی که یا موږ خپل ډاټ کام جوړو. نو دا تل داسې اندازه وکړه که نه چې یوه یو مشکل چې ډاټ کام په جوړوو او د دور لور لېږ لېږې ځایو جرمني کابل کوټه او پېښور، او د هغه دپاره اوله خبر دا ده چې موږ له جوړ پاڼه په لاس راغله او هغه وایي زه دې ته تیار یم دا قرباني در کوم چې دا زه ته یې کار واخلي. نو زما دا یقین دی دا نورې ستونزې چې دي هغه بالکل د هغه نوم نه دي.
انشاءالله پښتانه ځوانان عارف صاحب ویښ شوي دي، دغه ستونزې به هوارېږي، دغه امکانات په لاس ته راځي. تاسو د بوریوال کاکړ یادونه کړه، زموږ همکار دی او ډېر وخت نه دی لګیا دی د پښتو ادیبانو د ډایرکټری د جوړولو، همدارنګه د پښتو ادبي جرګو په اړه دی کار کوي. همدغه په کتابي شکل کې یو څه د جرګو باندې کار شوی، د کوشش کړی چې د پیوستون ډاټ کام د لارې دغه هر څه آنلاین پر لیک کوي. مثلا ستا د یو لیکوال سره اړیکه په کار ده، دغه نوم چې کلیک کړي هلته به دغه اثار به راځي، دغه په اړه به لنډ معلومات راځي. دغسې نور ځوانان، تاسو د اڅکزی صاحب خبره وکړله چې هغوی په دې آنلاین قاموسونو باندې کار کړی دی د پښتو ژبې په ډیجیټل کولو کې. دغه ځوانانو هڅو ته چې تاسو ګوره څومره باوري کېږي چې سباون ډېر روښانه ده؟
یقینا ما دا یوه حواله درکړه که نه چې ستونزې خو هر کام ته پېښېږي که نه، لیکن د ژوندي کام ژوندي وګړي چې دي هغه د ستونزو مخنیوی کوي.
بلې،
او د ستونزو زه دا تجربه اخلي چې زموږ له پرمختګ څنګه پکار دی. او زموږ د راغلو مېلمنو او مشرانو زما خیال موږ ګرد په دې ډاډه کړلو چې دا ستونزې هر کام ته پېښېږي او هغه کام او دغه کام لیکوال سره لوړي کېږي چې هغه به دا کام ته یو داسې رڼا ور په برخه کېږي، دغه رڼا دي د خپلې منزل په لاره کې د لارې د لټون سبب وګرځي. نو یقینا دا زموږ ګرد ملګرو دا کوشش وکړي چې موږ یو داسې لار خپل کړو، یو داسې حالات پیدا کړو چې زموږ یو له بل سره رابطه وي، او په دا رابطه کې موږ له ګردو سره دا استفاده وکړو چې دا زموږ د خیر د وعدت او د یووالي لار ده. په دغه ډول موږ پښتو سرلوړی کولی شو، پښتو تر یو منزل پورې رسولی شو.
مننه عارف صاحب. کوم اورېدونکو که ستاسو په منځ کې هم څوک داسې وي چې غواړي د پښتو ادب په اړه څه سوال ورسره وي، څه پوښتنه ورسره وي، د خیر محمد عارف صاحب نه تاسو کولی شئ. دا شیبه یو اورېدونکي غنی الله مین سره ده. السلام علیکم.
وعلیکم السلام امیر لالا ستاته د ستاسو میلما عارف لالا ته ټولو پښتنو ته سلامونه وایم.
مهرباني ګلابه
لالا. اول خو زه د دومره کامیاب سیمینار په کېدو باندې عارف صاحب ته او د ستاسو بلکې ټول پښتانه ته مبارکي ورکوم.
مهرباني، مننه.
مهرباني، خوشحال اوسې، مو خیر مبارک.
دوه سوالونه دي لالا. یو سوال مې دا دی چې دا قسم غونډې د پښتنو د پاره څه اهمیت لري؟ او بلا پختنه می دادا چې د دیخو یو قرارداد هم منځ پیش کړه او چې یعنی د پښتو ژبه د دفتری ژبه وګرځول کیږي. ها
ها
زما دا تر پختہ اوز هم دا زما سره بحث کوي او دار ته وایي چې د پښتو ژبې څه اهمیت نشته دی، پښتو ژبه د چیز د وی سبا وشي که ستاسو په دې باندې رڼا واچوي چې د پښتو ژبې د پښتون د پاره څومره ضرورت دی، د نصاب د پاره، د دفتر د پاره.
سمه ده، ډېره زیاته مننه غني ولامین صاحب. نو عارف صاحب، دا زمونږ کشران دی او دوی واقعا چې په ټولنه کې دوی اوسیږي، داسې ستونزو سره مخامخ کیږي چې په هغه ځایونو کې چې پښتو دفتری ژبه نه ده، نو هغه ځوانان چې په دې پسې ګرځي ځینې نور بیا ورپورې خاندي، همدغسې ځوانانو ته ستاسو سپارښتنه او ډاډګیرنه څه ده؟
ډېر مننه. اول خبره خو دا ده که نه چې دغه کانفرنس هغه افادیت و اهمیت دا دی چې موږ له یوې خوا له بلې خوا سوداګرز پښتانه لیکوال او دانشورانو سره یو ځای شول، هغوی یو بل ته غوږ کېښولې، دا ګردې ستونزې د هغو په نظر کې ولې، او پر دګونو ګردو ستونزو باندې هغو بېل بېل مقالات هم وړاندې کړل او خپل نظر یې واضح کړي. نو افادیت ښه دا دی چې پښتانه هر څوک شي چې هغه سره کښېني، یو د خیال یو د بل په خیال او فکر اګاسي، نو هغه له هغه ځای ولاړې ته رسېږي. نو اوله خبره خو د خوشحالۍ دا ده چې دا ګرد پښتانه لیکوال سره یو ځای شو، له هغو د خپل احساسات او جذبات سره ګډ کړل او له دغه لارې ځای یو داسې حل راوویستي چې موږ که دا وکړو، نو په دې کې دا به زموږ په خیر تمام وي، د کام هم د ژبې هم. نو د هغه لارې ځای دوی تقریبا زما په خیال شپاړس قرارداد منظور کړل. په دغه شپاړس سره قراردادونو کې چې دا ورور کومه پوښتنه ده، زه به چې دغه د یو کام شناخت ده، موږ تاریخ دا وایي چې بیخي ډېر کامونه چې له منځه وتللي په هغه کې اول وار د هغو د ژبه تللې ده، او کوم فاتح کامونه چې دي هغه چې هر ځای مسلط شوي دي، هغو د اول کوشش دا کړی دی چې له هغه کام زه دغه چې له هغه کام زه دغه کام زه به یوسي. مثلا موږ به دا تاته وایو چې انګریزان اول وار برصغیر دلته د زموږ سیمې ته رالو، دلته پارسي وله، د هغو کوشش دا ولی د پارسي پر ځای باندې هغه انګریزي رایج کړي، لحاظا په مختلفو کوششونو باندې هغو دا کوشش وکړي پارسي له منځه یوړل، انګریزي رایج کړل. نو زه دا منم چې پښتو دا وخت نه د تعلیم ژبه ده او نه د معاش ژبه ده، خو دا خوشبین یم چې په پېښور کې کم از کم تیر ګورمنټ هغو دا ډېر کوشش وکړي دا زه تر پنځمه پورې به قاعده لازمي ژبه شي. او زه به اوس موږ په کوټ کې هم دا نمونولو چې کله وخت کله په د یونیورسټي کې پښتو ژبه نه وله، پښتو یې مې چانه کوله، پښتو یې پیلي چانه کوله، پښتو پی ایچ ډي چانه کوله، چې لږ د معاش مخکې پیدا شوي خلکو په خپله پښتو ته مخ وګرځولې. اوس په کوټ کې نه ډېر خلک دا نمونه دي چې هغو پی ایچ ډي کړې ده، هغو ایم فیل کړې دي، هغه د پښتنو د ایم ای کلاسونه اخلي. نو دا نمونه نور هم ډېر ادارې شته چې په هغه کې د پښتو رایج ده. متاسفانه د سرکار له لارې ده که څه هم دلته زموږ د سویلي پښتونخوا موجوده ګورمنټ سره یو هدو کوشش وکړي چې د بلوچي پښتو او براوي ژبې رایج شي، او د هغه دپاره ابتدایي قاعدې هم راوویستلې خلک یې زده کوي، خو دا زما په خیال اول قدم دی. نو که د هغه نومونه د ځوانان چمتو وي، موږ چمتو وي، او زموږ د لارښوونکي ادیبان چمتو وي، نو هغه کولای شي چې په ډېر لږ وخت کې د پښتو د اسمان د ستورو په شان وځلی. او انشاءالله ټیک د ستونزې سته موږ په دا قایل یو، خو مایوس بالکل نه یو چې دا به نه کېږي. دا ژبه به اخر د معاش ژبه هم وي، دا به د تعلیم ژبه هم وي، خو قرباني غواړي، پرمختګ غواړي، او دا نومونه یو پیغام ورکول دا خپل کام ته غواړي چې که چېرې دا ژبه نه وله نو تی به هم نه یاست. هندوستان کې دا وخت په لکهو پښتانه دي. زه خو دا وایم دا زموږ له لور لایزه چې هغه زالته اوسېدل زموږ پخوانی وطن دی. د دغه زه د ابراهیم لودی په وخت کې د پنځم فرمان تحت زما خل بیخي ډېر خلک لاړو. ولې ابراهیم لودی ورته دا خاص
هند ته ولاړه.
هندوستان ډېر آباد ملک دی، ډېر ښایسته ملک دی، زرغون ملک دی. تاسو دلته راشئ نو دا هند به ستاسو وي او تاسو به روښانه یاست، دلې به اوسئ، دلې به م خپل حکومت دي. ډېر خلک لاړو له هغو زه به له لاسه ورکړې ده. په دا تېرو ورځو کښې د یو عالمي تبلیغي بخل ډېر غټ مصر وي، هغه ویل ول زه پښتون یم، کاکړ یم، خو په دا نه یم خبر. زه به م راځېره ده، په دا نه یم خبر چې کوم کاکړ یم. زما مطلب دا دی چې زه به یې له منځه لاس لاړه که نه کلچر اتوماتیکلي سره لاړه.
بالکل، د یو انسان شناخت په ژبه باندې دی. عارف صاحب تاسو راسره اوسئ د خبرونې په دې برخه کې. عارف صاحب تاسو سره به وروسته نورې خبرې هم کوو که ستاسو اجازه وي. مخکې مونږ د افغانستان د پیژندل شوي لیکوال عبدالغفور لیوال سره چې په همدې کانفرنس کې ګډون کړی او تاسو چې کومه جرګګۍ ټاکلې د څلورو کسانو د روابطو د ټینګولو لپاره د هغې غړی هم دې خبرې مو کړي، دا به مو اورو. عارف صاحب تاسو به لږه دمه وکړئ، بېرته تاسو سره ځو. راځئ ملګرو، د عبدالغفور لیوال صاحب سره وړاندې مونږ خبرې کړې وې. محترم لیوال صاحب، د کوټې اوسنی کانفرنس چې وشو پښتو ادب ته ورپېخ چیلنجونه په دې موضوعاتو باندې بحثونه خو به په ډېر شوي وي، تاسو د دې کانفرنس عمده لاسته راوړنې په څه کې وینئ؟
راټولول هغه هم په دې تعداد کې او بیا هم د باصلاحیته کسانو په ګډون. زه داسې فکر کوم چې دا پخوانیو سیمینارونو کې دغه ډېره موده داسې کیفیت نه و لیدل شوی. د کنفرانس کار ډېر منظم و چې دا پخپله داسې ښیي چې پښتانه ورو ورو له پرمختللي مډرن او فرهنګي فضا په رامنځته کولو کې بریالي دي. موضوعات ډېر ښه ویشل شوي وو، بحث پې وشو او د لومړي ځل دپاره داسې خلاصه فضا وه چې مناقشه، مشاجره او نقد او کره کتنه هم په کې په ډېر واضح ډول ترسره شول. مخکې له مخکې ما لوستونکو او څېړونکو ته غوښتنه شوې وه چې په یو ټاکلي موضوع باندې داسې خبرې وکړي چې دا د هغوی د علمي او تحقیقي کار نتیجه وي. یعنې هلته ویناوې ډېرې نه وي، بلکې تیزیسونه مطرح شول، یوازې د سرسري ویناوو پر ځای. لاس کتابونه او مهم کتابونه د دغه سیمینار د جوړېدو په مناسبت چاپ شوي وو چې زه فکر کوم دا پخپله یو غنیمت حادثه وه. د ښځو ګډون په دې سیمینار کې په زړه پورې وو. یعنې پخوانیو پښتني سیمینارونو په دغه حد کې ښځینه ګډونوالې نه درلودې. او همداراز د بلوچستان د سیمې واکمنو نږدې ملاتړ وکړ له دغه سیمینار څخه، سیاسي ګوندونو په کښې ګډون درلود. اما له علمي پلوه یو شمېر داسې مسایل مطرح شول په سیمینار کښې چې همدا اوس پښتو ژبه، پښتو ادبیات او پښتانه ورسره مخامخ دي. هر اړخیز ضرورتونه له اقتصادي، سیاسي، فرهنګي او تعلیمي مسایلو رانیولې، بیا د ژبې تر کره والي، په رسنیو کښې د ژبې د مطرح والي، دغه ټول مسایل پکې وڅېړل شول چې زه فکر کوم په درې ورځو کښې په دومره تراکم سره په موضوعاتو باندې علمي تحقیق بس
خپله یو لویه لاسته راوړنه. لیوال صاحب، دا ډول کانفرنسونو ته عموما لیکوال او شاعران بلل کېږي. تاسو فکر کوئ چې د یوې ژبې د غني کېدو دپاره همدغه دوه ډلې راغوښتل کافي دي که په دې کښې د نورو علومو ماهرین دې هم راغوښتل شي، د طب نه، د انجینرۍ نه، د ژوند د نورو څانګو نه؟
د ګډونوالو او د سامعینو په برخه کښې خو ډېر زیات تعداد محصلین او نور خلک هم راغلي وو. او جالبه دا وه چې دوی په ډېره مینه تر اخره پورې به وو هم هلته. یو شمیر ګډونوال خو چې څوکۍ نسوی موندلی چې د تالار چار ګرده په دې لارو کې به ولاړو تر اخره پورې. او دا باور لرم چې دا ټول د ادبیاتو متخصصین علاقمندان نه وو، د نورو برخو هم وو. بله خبره دا ده چې په دې سیمینار کې په همدې بحث وشو چې تر هغو ژبه علمي نه شي، اکاډمیک نه شي، پرمختګ نه شي کولی، یوازې په شعر و ادبیاتو باندې نه کېږي. هلته په دې خبره وشوه چې باید علمي آثار رامنځته شي، د نورو ساینسي څانګو علمي کتابونه باید په پښتو ولیکل شي او تدریس شي. په دې باندې بحث وشو، زه فکر کوم لږ تر لږه د دې لپاره یوه لار پرانستل شوه، او د دې لارې د دوام دپاره او د دې پریکړو د عملي کېدو دپاره یو څلور کسیزه جرګه هم اعلان شوه چې په کابل، کوټه، پېښور او نورو سیمو کې به دوی حضور لري او په ګډه به سره کار کوي چې بیا د راتلونکي په اړه د ژبې د پیاوړتیا لپاره څه کېدلی شي. دا به بیا انتداد یوه جرګه وي. زه دا ذکر کوم چې دغو مسایلو ته چې تاسو یاد کړل توجه وه، او دا به په راتلونکي کې لا پسې نوره هم وڅېړل شي.
لیوال صاحب، په دنیا کې هر څه اوس یو ماډرن ټیکنالوژي راغله، هر څه ډیجیټل کیږي، د دې نورو ژبو آثار اوس په خلکو په لاس کې دي، په آیفون کې موندل کیږي. دغه طرف ته هم په دې کانفرنس کې اشاره وشوه چې د پښتو ادب د دودیزه دغه نه څنګه راوباسو د ماډرن یا د عصري وسایلو ته ور برابره کړو، چې هغه لوستونکي چې په نورو هیوادونو کې دي یا کتاب ته لاسرسی نه لري، چې د پښتو آثارو نه بې برخې پاتې نشي.
جالبه دا ده چې په دې برخه کې ټینګار هم وشو، او یو ځوان تکړه تخنیکی کادر چې له جرمني څخه راغلی و، ښاغلی احمد ولي اڅکزی، ده یو په زړه پورې پرزنټیشن درلوده چې څنګه کولی شو ژبه د نوي الکترونیک وسایلو له لارې پرمختیا وکړي. هغه د قاموسونو خبره وکړه چې څنګه آنلاین پښتو قاموسونه جوړ کړي دي، په کوم ورژنونه دي د نوې ټکنالوژي او کمپیوټر، د انټرنیټ او د دې شیانو چې پښتو پکې وده کولی شي او نړیوال کېدلی شي. پر دې باندې ټینګار وشو، عملا هغه لاسته راوړنې چې د آنلاین کتابونو، آنلاین قاموسونو او ورو ورو د ژبې د موادو د آنلاین کېدو په اړه ضرورت او اړتیا ده، پر دې هم خبرې وشوې، او د ګډونوالو له ډېر تود هرکلی سره مخامخ.
ډېر مننه لیوال صاحب، که په لنډه توګه اخیره کې جواب راکړئ چې دا سم څه ویل شول چې دا ډول کانفرنسونه دې په پرله پسې ډول ونیول شي، او د راتلونکي کانفرنس په اړه څه معلومات راکړئ؟
دوه پریکړې د نورو پریکړو تر څنګ ډېرې په ټینګار کې وشو. هلته یو دا چې نه یوازې داسې دا غونډې باید په بېلابېلو پښتون مېشته حوزو کې تکرار شي او جوړې شي دا غونډې په همدغه شکل باندې، بلکې یو بله مسله چې هلته په ټینګار شو، هغه دا ده چې موږ باید بل ځای په بله غونډه کې هر څه له همدې ځای نه شروع نه کړو، یعنې موږ باید یو پرمختګ کړی وي. بل ځای باید موږ دغه پرمختګونه وشمارل لای شو، او هغه ستونزو خنډونه چې دي هغه بیا د هغو د رفع لپاره بیا کار وکړلی شو، یعنی یو متداوم، مستمر او ګټور دوام باندې ټینګار.
نو لیکوال عبدالغفور لیوال چې موږ سره مخکې خبرې کړې وي، اوریدونکو نن تاسو په یارانو مشال پروګرام کې د په کوټه ښار کې د سپتمبر د 12 نه 14 تاریخه پورې چې کوم درې ورځې نړیوال سیمینار شو، د لارو بر پوهانو پکې ګډون کړو، دا غي په نتایجو باندې غږیږو. وروسته به درته د پېښور د پیژندل شوي لیکوال عباسین یوسفزي خبرې هم دراورو، خو موږ سره له کوټې نه د پښتو اکاډمۍ رئیس خیر محمد عارف صاحب همدا شیبه میلمه دی د ټلیفون د لارې. خیر محمد عارف صاحب، غفور لیوال چې کوم خبرو ته اشاره وکړه، په هغې کې یوه خبره دا وه چې 10 کتابونه چاپ شوي د دې سیمینار په ویاړ، دا چرته چاپ شوي او لیکوال څوک و؟ که دې باره کې اوریدونکو ته معلومات ورکړه.
لس کتابونه مور اول خدا کوشش وش مشکل کتاب چاپ، خو متاسفانه زنو ملګرو دا نومونه کتابونه موږ ته راولېږل چې هغه یو ور چاپ شوي وو، په هغه کې لږ لږ دې اضافه او تعریف کړی وو، نو موږ هغه کتابونه له منځه وویستل، موږ ته صرف لس کتابه پاتې شول. دا لس کتابه موږ د سیمینار په ویاړ باندې وړاندې کړل. په دغه کښې پخپله د غفور لیوال صاحب لیدلوری و، او د حبیبالله رفیع صاحب هغه چې بیا نه راځي، زموږ د دې سویلي پښتونخوا یو ډېر ښه لیکوال و، زما په خیال چې بلکې ملنګ نومنه سړی و، چې هغه د هر څه د ډېر بالاتر سړی و، یو نظریاتي سړی و، سایي کمال خان. نو د سایي کمال خان یو کتاب وي د ډایلاګ د اپلاتون پښتو ترجمه یې کړې وه، د اپلاتون ژغه و په نامه باندې دا کتاب شامل و، او د احمدولي اڅکزي قاموس وي، د رشاد صاحب یو مکتبي قاموس وي. مجموعي طور باندې موږ لس کتابه د دغه سیمینار، یو هغه د فیصل پاران تلمیحي په ادبیات کې دا ساتیر و تلمیحات دا نوم و، اگر دا شیز نایاب کتابونو چې بل وار چاپ شوي هم نه و، او په مختلفو موضوعاتو باندې و. نو دغه لس کتابه موږ د سیمینار په ویاړ باندې وړاندې کړل. عارف صاحب د هغه هلته ټول ته تقسیم
توضیح وکړل. عارف صاحب، په دغه درې ورځني سیمینار کې چې کومې مقالې واورول شوې، د دې د په کتابي بڼه د خپرولو سغم خوړل شوی؟
په ده اوله دا ښه شولو، دا ستاسو له لارې زه به زه یو ګټه واخلم که نه.
بله،
ځینې ملګرو موږ ته مقالې نه کېده، هغه وویل چې موږ لږ کار نور ورباندې کوو، مقالې درستو، او موږ هغو ته دا خواست وکړي چې مقالې باید زر تر زره راواستول شي، چې موږ یې بېرته د پښتو اکاډمۍ کوټې له خوا چاپ کړو. نو زما امید دی چې کوم ملګرو ته زموږ دغه غږ رسېږي، هغه به خپل مقالات پر وخت باندې او چابک تر موږ پورې راورسوي، چې موږ یې چاپ کړو. انشاءالله موږ دا اول هم فیصله کړې وه دا مقالات به موږ د پښتو اکاډمۍ له پلیټفارم زه چاپوو، چې او خپل کام ته به وړاندې کوو، ځکه چې زما په خیال ځینې ډېر ښه مقالات او ډېر ښه مواد وي، هغه مواد چې زموږ د کام او زموږ لوستونکو او د ټولو پښتنو په ګټه تمامېږي، نو هغه به یقیناً موږ پښتانه کام و زلمیانو ته وړاندې کړو.
صحیح نه، ډېره مننه عارف صاحب. یو اورېدونکی اخلو، ګورو چې څوک مو یادوي. السلام علیکم.
قدرمن امیر صاحب ته سلام کوم، او ټولو یارانو ته سلام کوم. قربان
کور مو ودان ابي مسافر صاحب، ستړي مشه.
قربان دې شمه، د دې دغه هڅې د ستاینې وړ دي. هر وخت موږ ته دغه شاعرانو ادیبانو هڅې کړې دي، د موږ د پښتو خدمت یې کړی ده. خو نن سبا چې دلته د پښتون قوم سربراهي ده، حکومت ده، د دې نه دوی څومره مطمئن دي یا څومره ګیله مند دي یا څه غوښتنې لري چې دوی سره د دغه د پښتو په باره کې د دوی سره مرستې وکړي، یا د دوی خپل څه نظر ده چې حکومت د دوی سره څه وکړي؟ قربان.
سمه ده، ډېره زیاته مننه حبیب مسافر صاحب. کور مو ودان. بهتر اگر خپل میلمه ته خیر محمد عارف صاحب. عارف صاحب، حکومتونه څومره پاملرنه کوي د پښتو ژبې د ودې لپاره؟ په کانفرنس کې خو موږ ولید د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون کړی و، لکه لیوال صاحب هم ورته اشاره وکړله، او هغوی براله وویل چې د پښتو ژبې هم ننګه کوي، د پښتو ادیبانو ننګه هم کوي، او د خپل له وسه پورې به دوی خپل خدمات جاري ساتي. تاسو د نورو ګوندونو نه هم دغه غوښتنه لرئ چې پاملرنه دې وکړي پښتو ژبې ته؟
ډېره مننه. موږ سره یو بېخي ډېر ډاډه یو په دې غونډې کښې، له موږ سره بالخصوص چې دې د اقتدار ټوله بولي که نه، پښتونخوا ملي عوامي ګوند له موږ سره مرسته وکړله. یوه مرسته خو دا وه چې زموږ دا اکاډمي فنډ یعنی ګرانټ له مخې 100,000 روپۍ وه، د دوی د ګورمنټ پر تګ سره زموږ دغه ګرانټ اوس 1,000,000 روپۍ دي، او 45 کاله پس موږ په دا وتوانېدلو چې دا اول علمي سیمینار هم وکړي.
ماشاءالله.
او انشاءالله العزیز موږ دلته دا اعلان هم وکړي چې آینده هر کال که زبند وړو یا څوک وو، پښتو اکاډمۍ له خوا ده به هر کال په دغه د ستمبر په میاشت کښې موږ یو عالمی سیمینار لمانځو او بیا به د هغې کار شروع کړو د کوم ځای باندې چې موږ درېدلي وو لکه لیوال صاحب چې اشاره ورته وکړه چې د دغه کوم نتایج راووتو موږ کومې ګټې ترلاسه کړلې دا اوس راغی. دویمه خبر دا ده چې د ده مشرانو لخوا ده موږ ته تقریبا هغو په هر میدان باندې تر دا پورې چې د هغو خپل کارونه پرېږدو درې سره ورځې به دالت ته ناست وو. داسې نه چې خالي پښتونخوا بلکې د ایم پي مشران هم راغلي وو چې هغه هم راسره ناست وو. د پېښور د افراسیاب خټک صاحب وو چې موږ د دا وخت په ټول ښه عالم او د پښتو په حواله باندې ډېر نومیات شمرو هغه هم ورسره دلې ګډون درلود. د هغه نوم نه د زموږ د صوبایي ګورنمنټ د قومي اسمبلي ممبر او د اسمبلي ممبران د صوبایي اسمبلي ممبران وزیران هغه ګرد لګیا وو نو به کېدله سهار به تر ماښام پورې موږ ته ناست وو او موږ به دا کار کولی او دوی چې موږ کوم ضرورت وو یعنې د هرې لارې د ترانسپورټ بیا درې څلور واره موږ سره د ورځې رابطه کوله چې تاسو به کوم کوم شي ضرورت وي تاسو موږ ته ږغ کوئ. نو زما په خیال دا اول وار دی چې موږ په دا وتوانېدلو چې موږ دا سیمینار وکړي او په دا وتوانېدلو چې دا خلک راوبولو د هغوی عزت وکړو او په دا عزت ورکولو کښې دوی سم راسره ملګري وو. نو دا ډېر لوی بدلون دی.
دا بالکل واقعا لوی بدلون دی. خدای پاک دې وکړي چې دا د نوي سهار د لمر نوي پلوشه وي او دغه لړۍ دې دوام ومومي او پښتانه لیکوال او ادیبان دې هغه وس پیدا کړي چې دوی ځان د پاره هم خدمت وکړي د ټولنې د پاره هم. قراردادونه چې وړاندې شول په هغې به هم یو څو خبرې کوو. ډېر قراردادونه خو داسې وو چې ښایي حکومتونو به په دې باندې سوچ کوي او هغې کې به بدلونونه راولي. خو ځینې داسې قراردادونه هم وو لکه چې د پښتو ویبپاڼې جوړول یا د کوټې نه د اولس په نوم کومه میاشتنۍ چې دا د دې بیا پیلول دا خو به اسانه وي. په دې باندې به کېدای شي عارف صاحب زر عمل وشي که نه؟
ستاسو د معلومات لپاره چې موږ څنګه دا قرارداد وړاندې کړلو چې هغه رساله چې د سرکار لخوا د ولس په نامه چاپېدله دلته پرله پسې څلوېښت کاله یعنې په هغه کښې ډېر خلک وو چې هغه وخت موږ کوچني وو موږ خپله هم زده کړه له هغه ولسه کوله. نو رحیم زیارتوال چې زموږ وزیر اطلاعات دی هغه په هغه ساعت ولاړ شو مایک ته راغلی او هغه دا اعلان وکړي چې په دا راځي څو میاشت کښې به ستاسو په مخ کښې ولس رساله پرته وي او تاسو به استفاده ترې کوئ. نو هغه منظور کښې هغه وخت هغه قرارداد هغه وخت منظور شوي نو تاسو کس قرارداد ضرورت نشته. دا او پاتې شو دا نورې مسلې که نه د هغه په باره کښې هم دې موږ ته دا یقینداني را کړې ده چې زموږ څوره وس وي چې زموږ څوره کوشش وي موږ هغه له تاسو سره په هر اعتبار کوو چې دا پښتو غني شي پښتو ژبه ته یو څه ګټه ورسېږي او پښتو ژبه پر مخ ولاړه شي. نو موږ ډاډه یو انشاءالله العزیز چې د دوی دا کوششونه که له موږ سره شامل حال وي نو موږ یقینا تر ښه لوی منزله پورې ځان رسوو.
مننه عارف صاحب. تاسو راسره اوسئ لکه څنګه چې وعده مو کړې وه چې موږ د اباسین یوسفزي صاحب سره هم خبرې کړې. عارف صاحب به لږ دمه وکړي تر هغې به د اباسین یوسفزي صاحب خبرې واورو او بیرته به راوګرځو. محترم اباسین صاحب په کوټه کې جهاني کانفرنس وشو ستاسو په خیال دا ډول کانفرنسونه د پښتو ادب د ودې او پښتو ادب ته چې کوم چیلنجونه مخې ته دي د هغې د حل کولو لپاره څومره ګټور دي؟
عامر صاحب موږ ټول په دې باندې یقین لرو چې هر هغه قام مخ په وړاندې تللی شي چې کوم قام ته د کوم قام بچو قام بچو ته مورنۍ ژبه کښې تعلیم ورکړی شي د کوم وطن دفتري او د روزګار ژبه خپله ژبې خوري نو هغه قامونه مخ په وړاندې تللی شي. د هغې مثالونه زموږ سره موجود دي چې هغه چین دی جاپان دی فرانس دی جرمني دی ټول یورپ امریکا دوی خپلو بچو ته په خپله ژبه کښې تعلیم ورکوي د هغې د کار روزګار ژبه د نصاب ژبه چې دا هغه خپله ژبه ده. نو مونږ هم دا یقین لرو چې یاره د دوی نه بغیر د ترقۍ امکان نه شته نو داسې قسمه کانفرنسونه کېږي، دا کله په کابل کې کېږي، کله په پېښور کې کېږي، کله په کوټه کې کېږي، او کله د نړۍ د نورو هېوادونو کې چې پښتانه چېرته نشته دي هلته کېږي. او د دې ټولو غږ دا یو دی، زموږ چې بچو ته دې په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکړی شي، زموږ په دفترونو، زموږ په بازارونو کې دې خپله ژبه وچلولی شي، او د خپلې ژبې دپاره چې څومره ضروري چې هغه هم دې راتلولی شي. نو زه دا ګڼم چې دا قسمه کانفرنسونه چې دي دا د ژبې دپاره ډېر خیر راوړي. زمونږ سره چې کوم کشران شریک شي، نو هغې هم د دې انداز نه، د دې سوچ نه، د دې غږ نه ښه خبر شي. نو زه دا ګڼم چې کانفرنسونه چې څومره ډېر شي او څومره ډېره بیداري راشي، نو هغې به ډېره ښه نتیجې مخې ته راځي. لکه څنګه چې پښتو چې د فرمې کوټې ملګرو دا هڅه کړې وه، د نړۍ د ګوټ ګوټ نه پښتانه دانشوران رابللي وو، ماهران رابللي وو، په هغې کې دغه درې ورځ دننه د پښتو ژبې عصري غوښتنې، د پښتو ژبې او میډیا، د پښتو ژبې او نصاب غوندې په مهمو موضوعاتو باندې خبرې کېدې.
عباسین صاحب، تاسو ویلی چې ماشومانو ته د پښتو ژبه کې زده کړې ورکړل شي، په دې کانفرنس کې په هغو خنډونو باندې هم خبرې وشوې چې تر دې ګړی دا په لره پښتونخوا کې دا کار تر اوسه عملي شوی نه دی. په افغانستان کې خو په پښتنو میشتو سیمو کې مکتبونه په پښتو ژبه کې دي. په کانفرنس کې په دې باندې، په دې چیلنجونو باندې رڼا واچول شوه؟
په دې باندې مونږ هم داسې خبره وکړو چې په پښتنه سیمه کې د بچو ته تعلیم په مورنۍ ژبه شي، او په کومو سیمو کې چې تعلیم په مورنۍ ژبه نه دی، نو په هغې کې دې په لومړي پړاو کې پښتو د لازمي مضمون په توګه ښودل شروع شي، او بیا د ورو ورو تعلیم پښتو ته شوړل شي. بل هم دا خبره وکړه چې په قبایلي سیمه کې، په افغانستان کې، په پاکستان کې، په نورو سیمو کې چې چرته چرته د پښتنو په سیمو کې سکولونه، یعنی مکتبونه او زموږ ښوونځي وران شوي دي، نړول شوي دي، نو هغه ښوونځي دې بېرته آباد کړی شي، او څنګه به زموږ چیرې بېرته راوستلی شي. بل په هغې کې مونږ دا نو ستوري وکړو چې راځئ چې خپلو زنانو ته، خپلو میندو ته، خپلو نجونو ته پښتو وښایو، د تعلیم موقع ورته ورکړو چې هغې پوره پوره تعلیم حاصل کړي، او د سړو سره څنګ په څنګ باندې د ژوند په میدان کې مخ په وړاندې لاړ شي. زلمو ته مو دا بلنه ورکړه چې زلمي راشي، د کمپیوټر په لاره باندې د خپلې ژبې او د خپل ثقافت خدمت وکړی شي. د ماشومانو لپاره مو دا وګڼله چې ماشومان چې دي، هغې که د هر یو سیمې دي، هغې که د هر مذهب دي، هغې که د هر یو قام دي، نو هغې ته د تعلیم ضرورت دی، او یو ماشوم هم بې تعلیمه نه دي پاتې کېدل په کار چې هغه پاتې شي. د دې سره سره مونږ د مختلفو حکومتونو نه دا غوښتنه وکړه چې د پښتو د ودې لپاره، د پښتون کلتور د خوندي کولو لپاره ګامونه پورته کړي، او په دغې باندې تر ډېره حده پورې زمونږ ټول ادبي تنظیمونه، ټول سیاسي ګوندونه په دې متفق دي چې داسې کول لازمي.
واسین صاحب، دا ډول کانفرنسونو نه تمې ډېرې زیاتې کېږي، او کوم اعلانونه چې وشي، قراردادونه چې وړاندې شي، هغه هم ډېر هیله ورکوونکي وي. خو ځینې کره کتونکي دا نقد کوي چې د لیکوالو ترمنځ، د لر او بر د لیکوالو ترمنځ، د املا او د لیکدو د هغه اختلافات بیا وروسته بیرته په هماغه حال وي. داسې کانفرنسونه د دغه اختلافاتو د ختمولو لپاره نه شي پکارېدی؟
بېخي پکارېدی شي. اصل کې په کال اتاتیا مو غالبا یا نوي و، ماته اوس نېټه صحیح نه یادېږي، او په باړګلۍ کې دغسې پرېکړې وشوې، او د املا په حق باندې ډېر ګټور ګامونه پورته کړی شو. په هغې کې د افغانستان، د بلوچستان، قبایلي سیمې، او د خیبر پښتونخوا د نرام شراوتون او ژبې ماهران موجود وو. هغه پرېکړې چې په دې شرار دا ده چې هر لس کاله پس په هغې باندې یو نظر ثانی کېدی، یو دویم نظر پرې اچولی شوی، نو دا ضروري وه. په کار دا ده چې د دې املا په هکله، د لیکلار او لیکدود په هکله یو ځل بیا د ټولو سیمو، د ټولو پښتنو سیمو لیکوال راټول شي، او په دې باندې یو نظر واچو. زموږ هیله ده چې انشاءالله ډېر ژر به مونږ یو مرکزي نتیجې ته ورسو، او ټول به په یو شریک لیکلار باندې متفق شو. او زه ګڼم چې ټول دانشوران په دې پوه دي چې دا اتحاد، اتفاق، ورورولي او یووالی د وخت ضرورت دی. نو هله به ژبه خپله به وړاندې دي چې کله زمونږ املا، زمونږ انشا یو شي.
واسین صاحب، یو تپوس بله، هغه دا چې د پښتنو لیکوالو وس نوی چې کتاب چاپ کی یا کتاب چاپ کی داسې ځینې خلک لري چې ګیلی لري چې کتابونه نه خرڅیږي. په دې باندې عمومي سب بحث وشو په غونډه کې یا وروسته تاسو چې ادیبانو سره حاشیه کې کومې غونډې کولې، په دې باندې د خلکو نظر څه و چې څنګه کولی شو د پښتو کتابونه بازار عمومي خرڅ شي؟
یو کتاب میں شلو کالو کے لفظ والا چاپ شہر ہے، بل کتاب میں تو ہوا تھا کالو کے تین غزل چاپ شہر ہے، جو تھا گڑم آج سے پخت اول والی کتاب نکلان شی لستان واغی قبل پر ادار ہے شاعران ادیبی ہم دی خپل کردار خپل شخصی دقیق قام نپارا دقام چاہتو امیدون پرانا کی پاک ساکو ساتھی اور داغی ضلع فضان مہن کی کتاب خرچی گم لکھوالا نے ہم اخلی عام بولت ہم اخلی اور بخل کو کے بغ تن رشتہ جنما اور البتہ داد چیزوں میں فرون کے داری چیزیں الگ الگ کمزوری دی اور داغی وہ جو داد اچھے افغانستان کے خو حالات پر ڈیر حدا خدی تعلیم کا پختو کے دینا خلق نہ پختو سے بھی کتابوں نے ڈیر رکھ لی جن کے چیزیں زمین پر چیزیں مان دے جو پدے کے تعلیم په پښتو کې نه دی او پښتون د لازمي مضمون په توګه چې کومه فیصله تېر حکومت کړې وه نو هغه نه عملي شوی نه ده، کار پرې روان دی. نو د دې وجه نه دلته د پښتو د لوستونکو شمېره تر ډېره حده پورې کمه ده. خو زه دا ګڼم چې هر لیکونکی ځان سره د ژبې میانان راوړي، چې څومره لیکوالان زموږ ښایسته لیکوالان څومره زیاتېږي نو هغومره به د ژبې میانان او د هغې هغه دایره ورو ورو پراخه کېږي. نو زه دا ګڼم چې دا ګیله به بالکل ختم شي چې خلک دا وایي چې د پښتو کتاب څوک لولي. دا هو شرط دا دی چې په شخصي او دولتي ټولو ښوونځیو کې پښتو د لازمي مضمون په توګه په لومړۍ مرحله کې سمدستي روانه شي، نو د پښتو میانان به انشاءالله چې ډېر کم نه وي.
د لیکوال شاعر او د پېښور پوهنتون د استاد اباسین یوسفزي څرګندونه مو واورېدې. او خیر محمد عارف صاحب ډېر هیله مند او اباسین صاحب وایي چې پښتو کتاب خرڅیږي خلک یې اخلي، تاسو ورسره اتفاق لرئ؟
یقینا، خو زه لږ د اباسین صاحب خبره کې اضافه کول غواړم.
بله، مهرباني.
چې د کتاب که فلال سم د اباسین صاحب خبر جلا شخصیت دی او د میډیا لاریم د ادب لاریم د خدمات لاریم دلته واز موږ ته ستونزه دا پیښه ده کنه چې زموږ ځینې داسې شاعران وروڼه یا لیکوال د هغو په کتاب کې هېڅ مغز نه وي، په کتاب کې هېڅ داسې نوی شی نه وي چې هغه د وړاندې کولو سبب وي. خو دوی دا کوشش کړی چې پرله پسې او کتابونو ته دوام ورکړي چاپوي او بیا دا ګیله م کوي. موږ یو نظر لرو، هغه دا چې باید په دا کتاب کې لږ معیار هم وي، دا کتاب کې لږ داسې مواد وي چې هغه د خلکو ذهني روزنه م کوي، هغه خلکو ته یو نوی فکر هم ورته ګوته کوي، هغه په خلکو کې یو نوی جذبه ولوله م راپیدا کوي. نو هغه کتاب یقینا نه پاتېږي. زه په دا تر دا ځایه د اباسین صاحب په حق کې هم چې د ده خبره بالکل صحیح ده، خو هغه خلک دا معیار نه ساتي، صرف د کوالټي فضای کوانټیټي زور ورکړی که نه. نو هغه زما خیال چې پاتې شي اکثر هغه کتابونه پاتېږي او هغه بیا ګیلمن نه وي چې کتاب څوک نه اخلي. ډېر پخوا مو یاد دي چې موږ کوچني وو، نو د یوه کتاب نوم وو ما واخله، هغه تنظن چا ورباندې شي ول ما زه خدا شعر نوم مېر دي یا دا کتاب متن نوم را زیر دي، خو نوم یې دا وو چې پر کتاب یې دا لیکلي وو چې ما واخله. نو یقینا پښتانه تر اوسه پورې د پښتو سره دومره علاقه نه ده پیدا کړې کوم چې په کار وو. خو د دې مطلب دا هم نه دی چې پښتنو پښتو بالکل هېره کړې ده. البته دا خبره په خپل ځای ده چې باید هر څوک چې یو کتاب مبین ته راوړي چې په هغه دا نوم نه شاني
څه نوي خبرې پکې باید. موږ
پرله پسې لس د لسو شاعرانو کتاب چې ووایو په هغه کې لسم دا نومونه شعرونه نه سره ایستلی چې موږ وایو دا په دا والله باندې لږ بېلوالی لري، یعنې ریفیټیشن دی په هغه زړه لارې باندې تګ دی، دا زړې لارې لفظونه او ماورات او تلمیحات او دا شیان تر لاړول راړول. نو باقاعده شاعري هم نه سه ورته ویلی، باقاعده کار هم نه ورته ویل کېږي. ټیک دی، دی خو په دا مطمئن نه چې ما لس کتابه چاپ کړو.
لیکن دې چې خپل کاری ته کوم شی ورکوي باید چې په هغه کې لږ
بدلون راولي،
په هغه کې لږ مواد هم وي.
مننه عارف صاحب، کور مو ودان زمونږ
د یو نوې تجربه چې د خلکو د هغه استفاده وکړي.
ډېر مننه عارف صاحب، ډېر مهربانه یې مونږ سره مو په دې خپرونه کې برخه واغسته. د مونږ پوښتنې د اوریدونکو پوښتنې مو ځواب کې. کور مو ودان
خبره د هغه ستاسو په فیل باندې ستایل لارې کول غواړم.
مهرباني.
هغه د هغه شاید مال بیا مو کنه سره چې په دغه کان سیمینار کې له موږ سره چار چا برخه اخیستې ده. هر څوک چې دي، له هر ځایه چې دي، موږ د هغو ټولو شکریه ادا کوو. او په دغه کنفرنس کې له موږ څه غلطیانې شوي، له هغه ټولو ملګرو او برخه اخیستونکو زه بخښنه غواړو. انشاءالله العزیز موږ به دا کوشش کوو چې بل سیمینار ته د خپلو غلطیانو ازاله وکړو.
ډېره زیاته مننه خیر محمد عارف صاحب د کوټه کې د پښتو اکاډمۍ رئیس. اورېدونکو تاسو نه هم مننه چې دا پروګرام مو واورېده. قراردادونه چې کوم وړاندې شول د کوټې په سیمینار کې، دوه قراردادونه پکې داسې وو چې په هغې عمل مونږ ټول کولی شو. یو دا چې پښتانه ځوانان دي د کمپیوټر زده کړو ته پاملرنه وکړي، او بله دا چې په کورونو کې خپلو میرمنو او خوندو ته هم د تعلیم موقع ورکړي. په دې هیله چې تاسو هم په دې عملو کې خپل کوربه نجیب احمد ته اجازه ورکړئ. الله پامان.